اوریدونکو ستړي مشي زم تاسو قربا سره مومند او وخشه په خبر کې د سهار لس بجې د خبري غړي کې به تاسو ووري په لوبي نیمه کې یو شمېر راپورونه او د غراځ د سر موجوده د چیف جسټس په مشري کې غونډه شوې ده. د غراځ د پاکستان د سیاسي حالاتو او د امنیتي حالاتو په اړه هم راپورونه لرو او په روسي نیمه کې د مشال تران لاندې بحث به هم وي. خو تر هڅه مخکې له سات تازه خبرونه خبرونو سرټ کی د پاکستان چیف جسټس په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخله په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط غور شوی. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د علاقه چې په امنیتي غونډه کې په چینایي انجینرانو د شوی حمله د بشپړ ګډو تحقیقاتو کولو امر شوی او یونامه وایي اسلام آباد ته یو پلاوی لیږو چې د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه وکړي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخله په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط غور شوی. د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 28 د هغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو غونډه را بللې وه چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي ساته لیږلې وو. په دغه خط کې له چیف جسټس غوښتنه شوې چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د مبینا لاسوهنې پلټنې وکړي. په خط کې وړاندې راغلي چې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنې د مخنیوي لپاره د عدالتي کنوینشن راوبلل شي. د سپریم کورټ د ټولو ججانو په پورنې غونډه کې د لیک په اړه د ګام پورته کولو لپاره قانوني لارو ته کتنه شوې. په ججانو د فشار راوړلو بېلابېلې پیښې هم په دغه خط کې بیان شوې دي. د دې لیک په اړه د پاکستان استخباراتي ادارو څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې د پاکستان پوځ په وار وار ویلي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي او ججانو هم ویلې دي چې پریکړې یې بے طرف وی. د پاکستان وزیر اعظم شیبا شریف په مشرۍ د علاقه چې په امنیتي غونډه کې په چینایي انجینرانو د شوی حمله د بشپړ ګډو تحقیقاتو کولو امر شوی دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په رونو شوی دی غونډه کې وزیر اعظم اړوند ادارو ته امر وکړ چې د ټولو ریاستي وسایلو په کارولو سره د یاد برید مکمل تحقیقات وکړي. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم ویل چې په چینایانو د حمله هدف د پاکستان او چین ترمنځ بد اعتمادي پیدا کول دي. د غونډې ګډونوالو له هېواده د ترګري ختمولو بشپړ هوډ څرګند کړ. دا غونډه چې پکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید آسم منیر، استخباراتي ادارو مشرانو او وفاقي وزیرانو اهم ګډون کړی وو، وروسته له هغو رابل شوی وه چې د شانګلې په بیشام کې د مارچ په 28 په ځانمرګي برید کې د 15 چینایي انجینرانو په ګډون شپږ تنه وژل شول. د هغه برید ذمواري لا چا نه ده منلې. پر همغه ورځ چین له اسلام آباد د پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم میا شیبا شریف تر حملې 4 ساعته وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت ته ورغې او هلته یې سفیر ته د پیښې د چټکو پلټنو ډاډ ورکړ. د خیبر ضلع صحت چارواکي وایي دلته کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د خیبر ضلع د صحت څانګې مشر ظفر خان د مارچ په 28 مشال ډوته ویل چې یوازې د لنډي کوتل په لری پرته سیمه شلمان کې په لسګونه ماشومانو کې د شری د ناروغي پخلی شوی. نوموړی وایي هلته یې میډیکل ټیمونه لیږلي او ډیری ماشومانو ته یې د شری ناروغي د مخنیوي ټکي لګولې دي.
څنګه بیا سهار دوباره ټیمو لیږلو اغي تقریبا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل. په دې کې ډیر داسې وو چې میزل 1 او میزل 2 ته شوی مو.
ظفر خان زیاتوي چې د ناروغي د لا نور تصدیق لپاره یې د ماشومانو د وینې نمونې هم د پېښور صحت لیبارټریانو ته لیږلې دي. بلخوا د خیبر ضلع خلکو پر مشال ډوته ویل چې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره د حکومت په سیمه کې د صحت مرکزونه زیات کړي. د شری ناروغي د یو خاص وایرس له وجې خپرېږي چې د مخنیوي لپاره یې واکسین لګول ضروري دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان پروس کال ویلي وو چې پاکستان کې اوس هم 6 لک ماشومان د هیڅ یوې ناروغۍ واکسین نه دي اخیستي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا دفتر یوناما یو پلاوی په لنډ راتلونکي کې پاکستان ته ولاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړي. په بشري چارو کې د یوناما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري او پراختیايي ټولنې مشر اندریکا راټوډ پاکستان ته د یوناما د پلاوی د استولو خبر ورکړي، خو دا نه دی ویلي چې په کوم ورځ به د اسلام آباد ته روانېږي. ښاغلی راټوډ د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د مارچ په 18 د یوې غونډې پر مهال پر دې خبرې وکړې چې یونامه به پاکستان وهڅوي چې تر اخته وروسته افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونباسي. پاکستان د 2023 کال له نومبر را په دوی ښه څه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته استولي. نوي راپورونه وایي چې له اختر وروسته به هغه افغانان هم له خپلې خاورې وباسي چې د مهاجرت ته ځانګړي کاډونه لري. او په ماسکو کې د او په روس کې د ماسکو د کنسرټونو په تالار کې په خونړي برید کې د وژل شو شمیرو 143 تر رسیدلې. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت د مارچ په 18 دغه تازه شمیرې خپرې کړي. البته دا معلومه نه ده چې د مړو شمیر د پیښې په ځای کې د نورو مړو د میندل کېدو له وجې زیات شوی او که نه په برید کې جوبل شوي کسان مړه شوي دي. په یاد حمله کې د جوبل شوو څه باندې 80 کسانو درملنه اوس هم په هسپتالونو کې روانه ده. تر دې مخکې انټرفاکس خبري اجانس د روسیې د صحت وزیر له خولې ویلي وو چې یو بل کس په هسپتال کې سا ورکړه چې ورسره د مړو شمیر 140 ته ورسېد. او راپورونه وایي چې چارواکو د جسدونو د لټون عملیات هم درولي دي. د مارچ پر 28 د روسیې له پلازمینې سره نږدې په کراسنوګورسک کې په کروک سیټي هال وسلوالو حمله کړې وه چې جمهوري اسلامي دولت ډلې منلې وه. تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو دلته سیز مک پرونی په مشال رادیو .com اهم اوریدئ شي. اوس راځو د خبرونی لمړی راپور ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د پاکستان سپریم کورټ د هغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو یو غونډه را بللې و چې د اسلام آباد هاي کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایزی ساته لیګلې وو. د اسلام آباد کورټ ججانو له چیف جسټس غوښتي چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنې پلټنې وکړي او د مخنیوي لپاره یې یو جوډیشل کنونشن یا عدالتي غونډه راوغوښتل شي. د سپریم کورټ د فل کورټ یا ټولو ججانو غونډه 2 ساعته دوام وکړ. په غونډه کې د لیک پړه د ګام پورته کول لپاره قانوني لارو ته کتنه وشوه. ځینې قانون پوهان او شنون کی دا لیک یا خط او د سپریم کورټ فل کورټ اجلاس د عدلی د ازادۍ لپاره یو خزیره غنی. خو ځینې نور بیا وای چې دا لومړی ځل نه دی چې دا رقم لیک لیکل کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 18 نیټه د خغالیک په حق له د ټولو ججانو یو غونډه راوبلله چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسی ته لیږلی وو. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د مارچ په 15 نیټه د پاکستان چیف جسټس قاضی فایز عیسی ته یو لیک لیږلی وو چې د مارچ په 16 نیټه هغه ته وړاندې کړل شو. په لیک کې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوی دی او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې د پلټنو لپاره د یو جوډیشل کنونشن راوغوښتل شي چې د ټول ملک بېلابېلو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډام روزپانې عدالتي رپورټر ملک اسد د سپریم کورټ د فل کورټ اجلاس په اړه مشال رډیو ته وویل چې د غونډې 2 ساعته دوام وکړ. حکومت پریکړه پکې ونه شوه ځکه چې داسې پریکړې ډېر وخت نیسي او دا غونډه به دوامدار وي.
وزیر اعظم ہے شہباز شریف وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملیں گے.
وزیر اعظم شہباز شریف پر چیف جسٹس سره ملاقات کوي او د شپږ ججانو لخوا لیکل شوی لیک په اړه کې خبرې کوي. په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د لاسوهنې تور لګولې ده. پر نن یې غونډه کې دا خبره هم شو چې دا خط د یوسل دریاتیا مې مدې لاندې د اسخود نوټس په درخواست کې بدل کړل شي او یو انتظامی کمیټې ته د وس پرل شي. خو ځنه ججانو د دې مخالفت وکړو.
کچھ ججز جو ہیں ان کے تحفظات تھے.
لیک اسلام آباد ہائی کورٹ پر اتو کے لشپکو ججانو جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز لخوا لیکل شوی دے. دوی پا ججانو دا فشار اچولو بیلا بیلا پیخ ہم لیکلی دی. تو یو جج دا خوب پا کٹا کے دا پٹو کے مرو لگولو او دا بل جج دا اوخی دا تختولو او شکنجکولو ذکر یو ہم کرے دے. پا کوئٹا کے قانون پو ہمین کسی ایڈوکیٹ ہوئی چرا دے خط مختر اطلون نپس لدوارو خواو پروپیگنڈا کی گی او سم معلومات چاہتا نرسی گی. تا پا دیڑا مشاہ
فل کورٹ اجلاس کرا وشی دی ناس دی نو سلام مشوره په کلی دا خط په سپړی چې په دې کې څه دغه دی الزامات یو څه کول په کار دی خدا اګنور کولای نسی. د عدلیه د پاره یو ډو اینډ آی سچویشن دی. کنه اسیم پاکستان جو بشری بدنامه د یلو سلوش په تم نمبر دی په نړۍ نو په دارنګ حالت کې دوی ډېر لوی دچکا وراله څومره چې قاضي فیضي صاحب لګیا دي چې د جوډیشری بیرته هغه سخت بهاله کې دغومره لوی دچکا وراله راله ده نو اوس کدی څه نه کوي سخت اکشن نه اخلي د دوی هغه ټوله خواري مبس سي او پاکستان جوډیشری به نوره بدنامه سي نړیوال توګه ډېر لوی تاوان جوډیشری ته دوی ورسېدي
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ په خونی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی چې 2013 کال د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه د وینا په محل په استخباراتي ادارو دغه رقم تورونه لګولی وو د هغې پس د سپریم جوډیشن کونسل له دندې ګوښه کړو خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مراعات ورکولو حکم یې وکړو په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک وایي چې د ججانو لیک او د سپریم کورټ فل کورټ اجلاس دواړه د پاکستان د عدلیې په تاریخ کې ډېرې اهمې پیښې دي ته په دې اړه د مشال ډوډۍ پوښتنه داسې ځواب کړه
دیکھیے کسی بھی سماج کا ارتقاء ہونے کے لیے ضروری ہے
دہر ٹولنے کا پرمختگ پر ضروری ہے ٹولے ادارے دس روایات خپل پی جی قانون سر لوڑی شی او دیو عام کس در ریاست سر رشتہ واضح شی بدید پر پا آئین عمل کول او د عدلیه خپلواکی ډیر ضروری ده دا خط پاکستان د ټولنې د زوال د مخنیوي و وجه جوړې ده
وہ جو تنزل پذیری ہے اس کو روکنے کا سبب بن سکتا ہے
په ملک کې د وکیلانو تنظیمونو او د تحریک انصاف مشرانو د اسلام آباد های کورټ د جانو د لیک د پلټنو غوښتنه کړې ده جسٹس شوکت عزیز صدیقی هم دغه وختونه کړی دا خود جی ٹی یو په یو پروگرام کې ویلې چې کله د دغه خبره کوله نو د ججانو او وکیلانو د یوازې پریښو البته یو وکیل میا داوود دا لیک ته امنیتی درو او د عدلیه د بدنامولو سازش ګڼلې دی او د دې خلاف یې سپریم کورټ ته یو درخواست هم ورکړی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په پنځو بجو
مشال ډو ته وګورئ سیدا سیس مخبرونه په مشال ډو ډاٹ کام هم اوریدل شي اوریدونکو په خبر ریکارډ د خبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر ته امر کړی چې د ځانګړو څوکیو ترلاسه کوونکو غړو ته د سوګند ورکړي او د سېنات په انتخاباتو کې د هم دوی ته د رای ورکولو سہولت برابر کړي د های کورټ او دوه کسیز جرګي د مارچ پر شپږشتمه او وشتمه د ځانګړو څوکیو په اړه د یو غوښتنلیک اوریدنه وکړه او لنډه فیصله ورکړه دروسه لغه دا چې مخالفه ګوندونو د خبر پښتونخوا په لکه د خزو اقلیتونو پر څوکیو 25 غړو ته د سوګن نه ورکولو پر معاملې په خورای کوټ ته درخواست ورکړې وو شنو کې وایي د عدالت د دې امر باوجود به حکومت په قانوني چوکاټ کې دنن هڅه کوي چې د حزب اختلاف غړي د اپریل په 2 منټه کې دونکو د سنډ له انتخاباتو مخکې حلف وانخلي نور تفصيل د غلام بوس په راپور کې
پېښور های کورټ د صوبایي سمندري سپیکر ته امر کړی چې د خزو او اقلیتونو د ځانګړو غړو نه دی سوګن واخلي دا د هغه وروسته ده چې د پښتونخوا گورنر د مارچ 28 د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اغستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه خو د اسمبلی سیکرټریټ د اسمبلی اجلاس نه و رابللې او د هغه وروسته بیا په دې معامله په پېښور های کورټ کې یو ریټ پیټیشن داخل کړی شوی و چې اوریدنه یې د مارچ په 28 نیټه پیل شوه او د مارچ په 28 نیټه د ټولو خواوو د وکیلانو د دلایلو د اوریدلو وروسته یې په لنډه فیصله کې د صوبایي اسمبلی سپیکر ته امر ورکړو چې د اسمبلی د دغه غړو نه دی سوګن واخلي او د سېنات په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د هم دوی ته سہولت برابر کړي په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبريال شاهد امید وایي د اسمبلی مخصوص غړي که د سېنات د انتخاباتو نه وړاندې حلف اخلي نو دا د حزب اختلاف په ګټه ده او که د حلف اغیستلو انتظامات یې نه کیږي نو بیا به د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواران چې په سونی اتحاد کونسل کې شامل شوي دي هغوی ته به یې ګټه رسي
اوس چیرې حلف اوشي د اپوزیشن ممبرانو تعداد تقریبا 250 بشي نو هغه سره بدای چې اپوزیشن سلور سیټونو با خپرامبا وګټي د سېنات چې پکې دوه جنرال سیټونو به یو د زنانو سیټ به یو د ټکنوکریټ سیټ به او الټا ګورنمنت وو سټونو باندې لاویږي پنځه جرنل او یو ومن او یو ټکنوکریټ خو چې چیرې دا حلف مثال پتور نه کیږي نو هغه صورت کې دا پوزیشن چې کم دی 26-27 کسان پاتې کیږي او بل اړخ ته چې وګورئ نو تاسو هلته د ګورنمنٹ سره 91 کسان به وي یو نوی نو هغه کې هغه لس سیټونه ګټلې شي خبرام چې شپږ پکې جنرل دی او دوا زنانو دوا ټکنوکریټ
زین شینون کې دا هم وايي په پښتونخوا سملې کې د تحریک انصاف د آزاد غړو اکثریت ته او د عدالت د دې فیصلې وروسته به هم دوی هڅه کوي چې د حزبي اختلاف سره تعلق لرونکو غړي د اپریل په 2 منېټه د سېنات د انتخاباتو نه وړاندې سوګند پورته نکړي او دا راز د سېنات په انتخاباتو کې دوی د رایو ورکولو نه محروم کړي. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکو خبريال شهاب الدین خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
اوس په دې کې کپرس کا اجلاس راووم غوښتي شي نو چې حکومت نه غواړي نو د حل بیا هم نشي اغسته کېدې دوی به دا ټول د عدالت د احکامات هم پوره کړي دام کې دې چې هغه اجلاس راوړي یو کس پاس یې هغه چې کورم پوره نه دی بیا به چې کورم پوره نه دی اجلاس ملتوي بیا به راوړي بیا به په دې کې به 2 اپریل چې کم دی نو د سېنات انتخابات راشي اجلاس ممکن نه ځکه چې زموږ په ممبرانو باندې زور نه چې ممبرانو په زور کې نه ولي نو دا داسې صورت حال چې نن کوم ګورنو په خیبر پختونخوا کې د حکومت سره چې کم اکثریت ته نو دغه اکثریت سره په اسمبلی کې دنه هي سوم نه کیږي
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شواړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بلابل وندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی ایتیاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپل ګټي په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نکړل او ډیر شواړه ځانګړي د خزو او اقلیتونو سیټونه الیکشن کمیشن په حزبي اختلاف کې شامل ګوندونو ته ورکړل.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دوونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو
د خبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی د شری ناروغۍ د مخنیوي او
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوښتي اوریدونکو په بلوچستان کې د اعلی وزیر د ټاکنې څلور اونې پوره شوې خوره دې باوجود صوبایي حکومتي کابینه نه د جوړ شوې چې ل عمل یې د صوبې پرمختیاي او نور کارونه ولاړ دي. بلخو د بلوچستان اعلی وزیر میر سرپرست بوکټی ویلي چې په هیواد کې د سنټ تر انتخاباتو وروسته به حکومتي کابینه ټاکي. د سنټ انتخابات د بلوچستان په ګډون د هیواد په څلورو واړو صوبو کې د اپریل په 2 نیټه ترسره کیږي. نور حال کوټه د مشالډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د فروری په اتمه نیټه عام انتخاباتي ټاکنې ترسره شوې. وروسته د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړی میر سرفراز بوکټی د مارچ په لومړنۍ نیټه د بلوچستان د ګډ حکومت د اعلی وزیر په توګه وټاکل شو، خو نوموړي د صوبې د چلولو په خاطر تر اوسه صوبایي کابینه نه ده جوړه کړې او نه یې د وزیرانو د نمو اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د کوټ ښار د پرمختیا لپاره کارکوونکي ډلې مشر عبدالمتین خوزاده وایي چې د کابینې د ځنډ څخه یقیناً ولسی ستونزې زیاتې شوې دي.
خاص کر بنیادی ضرورت دي لغوز بالکل عام تھڑے تنگ دے د کوټ هیڅ کم پنځوس لک آبادی دلته مشکلات زیات دي او د ګردی صوبې یو نیم کوټ آبادی د ټول خلک پر کوټه باندې انحصار لري. ما دا خیال دی چې دا یو ضروري امر دی صوبایي حکومت ته وزیر اعلی ته او سیاسي جماعتو ته پکار دی د اهلیت پر بنیاد باندې مناسب پوسټونه یا وزارتونه تقرر وکړي.
خپل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر قهر خان ودان زیاته کړه چې د اسمبلی زیاتره غړي غواړي چې دوی وزیران جوړ شي.
که څه هم وزیر اعلی چې څه اقدامات کړي دي دا اقدامات خو د ویلو د راهده خو ښه اقدامات، لیکن دې باندې امپلیمنټیشن بلته ادارې به کوي، ډپارټمنټونه به کوي. هغه ډپارټمنټونه جوړ نه دي، د هغو وزیران نشته، د هغو فیصلې نشته. دا وخت یو امن و امان دومره خراب شوی دی چې رور په ګرد صوبه کې امن و امان نشته. کاروبار روزګار ختم دی، چمن بارډر دی که نور بارډران چې په دې یو بزنس کاروبار دا وخت کېدل هغه بند دی، جایز ټریډ بند دی.
دغه ډول د بلوچستان نامتو قانون پوه کامران مرتضی ایډوکیټ بیا وایي چې په صوبه کې د ګډ حکومت سره د اولس د ستونزو هیڅ ډول فکر نشته.
نو کیبینټ خو فل وخت نشته، وجه خو هر سړی ته معلومه ده کې سینټ الیکشن د وجه چې دنه یو سارټ اف بلیک میلنګ دی. هر سړی چې دلته امید لري کې شاید ماته چې دنه منستری ملاو شي. زما په خیال کې چې دن د آرټیکل 105 خلاف ورزی ده، باید کې هغه ټایم چې دنه د کیبینټ جوړ شوی چې اوس پورې مطلب د بلیک میلنګ ولا وجه چې دنه کیبینټ نه دی جوړ شوی نو به تر دې بعد وسنګ چلی شي.
په دې ترڅ کې په کوټ کې نامتو خبریال سید علي شاه ته وویل چې د دې یو لوی هیلت دا دی چې دلته یو سیاسي جماعت هم په اسمبلی کې اکثریت نه لري.
نو په دې کې یو پارټي نه ده، مختلف شخصیات بیا د بلوڅو سیمه ده، د پښتنو سیمه ده او بیا کوټه ښار دی. نو له هغه وجه دلته همیشه یو خو مخلوط حکومت جوړیږي او بل دا دی چې د دې ځای د وزیر اعلی چې کوم نامینیشن دی هغه ډیر ناوخته کیږي او د دې سره سم وزیران چې دی هغه ډیر ناوخته ټاکل کیږي. یو میاشت خو پوره شوې ده، نو په کار دا دی چې دا ګمن جوړ شوی وي دیسه امور یې ګمن چې دي یا د خلکو چې کوم مشکلات دي ستونزې دي هغه ډېر ولاړ دي. هغه که ترقیاتي کارونه دي، که ترانسفر پوسټینګ دي، که سرویسز دي یا نور داسې د قانون سازۍ په حواله سره خبرې دي، دا ټول متاثر دي.
لیکن د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د مارچ په 25مه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا ویلي دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بلوچستان د کابینې اعلان وشي، ځکه چې د نوموړي په خبره دلته د څلور یا پنځه سیاسي جماعتو ګډ حکومت دی چې لامل یې ځنډ رامنځته شوی دی. دلته د زیاترو کارپوهانو په خبره چې د بلوچستان د کابینې د ځنډ یو لوی علت د سینټ انتخابات هم دی، کوم چې د اپریل په دویمه نیټه کېدونکي دي. خو اوس داسې اټکل کیږي چې په سینټ کې د بلوچستان پر یولس خالي چوکیو به ټول سینیټران بېل څه سیالۍ وټاکل شي، ځکه چې د حکومتي جماعتو د پریکړې سره سم به درې پیپلز ګوند، درې پاکستان مسلم لیگ نون، دوه جمعیت العلماء اسلام، یو یو عوامي نېشنل ګوند او نېشنل ګوند او یو آزاد کاندید وټاکل شي. په دوی کې د تیر لنډ مهاله حکومت وزیر اعظم انوار الله کاکړ، د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر ایمل خان ولی، د نېشنل ګوند مرکزی سکتر جان محمد بلیدی، د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسع ترڅنګ، د مسلم لیگ نون سید الحسن مندوخیل او د پیپلز ګوند بلال مندوخیل شامل دي.
ماشال لډیو ته غوږستی تاسې د ایوب ترین راپور واورېده چې لا هم په بلوچستان کې کم اعلی وزیر دی هغوی حکومتي کابینه نه ده جوړه کړې چې له وجې د سیمې خلک له ستونزو سره مخ دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو د خبر پختونخوا د بل جنوبی وزیرستان د سره روغ سیمې اوسیدونکو تور لګوي چې پولیسو د غلطا په زنو زمکه باندې په غیر قانون طریقه قبضه چول پیل کړی دي. خو له بر سویلی وزیرستان د خبر پختونخوا اسمبلی غړی اسیب خان وایي چې د سره روغ سیمې مشرانو د زمکه حکومت ته سپارلې او پولیسو په حکومتي زمکه د تعمیر کار پیل کړی دي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیسو یې په ځمکو غیر قانوني طریقې سره قبضه شروع کړې ده. د سراروغا ویلج کونسل چیرمن اشتیاق مسجد په دغې براکشه ویایي
سمین د مخشه د ډیسټریکټ پولیس افیسر خپل پولیس لاین د ټانک نه شفټ کړو اپر وزیرستان سراروغ سیول هسپتال بلډینګ ته. د هیلت چیکین سنټر د سیول هسپتال هغه باندې کا پاشه د خپل قبضه وکړه. وېسو د پولیس د طرفه نه او سراروغ شه ځکه قبضه کوي چاري راونه کړی دو د هولینه شری کړی دي. نو د کوم ته شه مشورت شته دی نه دغه مزکه څا کې ماتو لګیږي دا کوم مزکه دو دا د کوم شامیری مشترکه ملکیت ای په دا باندې د میژه د کوم شامیری د طرفه نه درخواست او ډی پی او افیس ته وکړلې. پاشه څلور کسان د ډی پی او افیس نه په موقع باندې د سراروغ اس اچ او نیاز محمد گرفتار کړل. بیا د ایم پی ا اسه په ماتوتو په کوشش د کسان رهاشول.
د سویلی وزیرستان سراروغ پولیسو له طرفه گرفتار کړای شوی نیک محمد د درې نور مرګرو سره د خپل گرفتاری حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
شامیری دلا تحصیل مزکا دو پابند پولیس غیر قانونی قبضہ کاولا دیوالی نے تجڑاول اس درخواست پر دفتر شد جمع کو بیا دی وے تو چلو صاحب ہو کہ اس دا درخواست دا تلے کلی شو دا زوی دی وک اس نلای دی تیرا کوم دی بڑے گل کوم روڑ ایک شی نہ ویا تو کی ما طریقہ تو کی مسل بنے چ صدر کو بالکل جڑاوی مال نشتا اور اس تے تھوڑا رو چے کی میں تونے سے شدا ای دا رو ہے نیش تو تاری خبر نہ وکڑے تو ان تے ڈارے کوئی موبائل نہ نہیں سی موبائل نہ بنے تری نہ رکھا اس پتہ وجہ ڈارے کوئی چے ڈارے کا وقت نہ اس تے سازو رکلا پلی ارے اگے ہوں علی پلاتے پٹی پک بنے ترګي اور تړلې وي نو سينه اور تړلې وي تقریبا نو ولا ځلاس ګنټه په تاسو شپښنا ولې چې مشته او کاپاتا نه لګیږي چې مش په کیندې شي.
مشال ریډیو چې د سراروغا سیمه اوسیدونکو خبرې په براکښه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلی وزیرستان پر ځلې نه د صوبایي اسمبلی نمائنده اسیف خان په دغه براکښه وویل
لوکل یو چیئرمین دای اسحاق شامیرای دای نو هغه د چیزه کاسو راکړی وی چې ډی پی او د اکسیشن کوي دا په ریمول جوړوي د خپل دفتر دا په ریوا د کوم زوی د اډای نشي جوړولای. یانګسترز مې د سپاتا نو وړ ډیر مالک باندې چې کیم ز پوښمو دا زی د مشهور نه مالکونه ورکړای دای کیم مثال دای د انګریز ولا په څه چې سورا د زوی نی ولای دای از لې تقریبا 8 کو نه زوی دغه تر نور د حکومت جوړی شي بل چې کیم ډی پی اکسیشن کړای دای ا د مثال مطابق ملکونه ده خله ا ده بالکل ټیک کړای ده دا خپل کاسو ډی پی او ته راغلی دي نو څه دا ایکسټنشن کاوه لګیا اپلیکیشن یې ورړای وو نو دا ایکسټنشن ته څه باندې نو ډی پی او ته چونو غوښته ده ګاډی ته چاولې دي او پر وکی ته وړي.
د سویلی وزیرستان سراروغا سیمه اوسیدونکو دا هم وویل چې کدې ضلع پولیسو له طرفه د کوم په ځمکه غیر قانوني تعمیر زر بند نه کړای شوی بیا به د سیمه اوسیدونکو په احتجاج لوس پورې کولې بنه وو مجبور وي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصرې پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو ته وګرځست او سمو ورسېدلې د ورځې خبرونې د مشال ترانه لاندې د بحث د مشال ترانه لاندې بحث کې دا واره له پاکستان د افغان کډوالو د استلو د بلې ممکنه لړۍ بلابل اړخونه بحث شوې دي. د خبرونې کوربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانه لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترانه لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان حکومت تیاری نیسي چې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د سیټیزن یا تابعیت کارډونه لري له هیواده وشړي، خو په دې اړه حتمي فیصله لا نه ده سوې او ټاکل شوی دی چې حکومت د اپریل په میاشت کې په دې اړه غونډه وکړي. تر دې وړاندې هم حکومت تیر کال هغه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له پاکستانه وایستل. د حکومتي شمیرو له مخې تر 15 لکه زیات افغانان افغانستان ته تللی دي. که حکومت دا ځل د سیټیزن کارډ لرونکي افغانان باسي، نو د دوی د شمیر دا مهال شاوخوا 8 لکه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په افغانستان بمباري کړې او طالبان حکومت بیا پر پوله د پاکستان پوځي تاسات په نښه کړي ول. تل داسې لیدل شوي چې کله هم د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شوي، نو کله ناکله یې زور په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو او سرحدي تجارت پرېوتی دی. داسې ولي دا نورې پوښتنې د مشال ترانه لاندې کې څېړو. را سره دی له پېښوره خبریال رفت الله اورکزای او له لندنه په پاکستان کې د افغانستان لپاره پخوانی سفیر زرداشت شمس. رفت الله اورکزای له تیرو څه د پاسه 2 لسیزو راهیسې د افغانستان پر چارو خبریالي کوي او زرداشت شمس بیا د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په چارو کې ډېر دخیل پاتې شوی دی. تاسو دواړو مېلمنو ته هرکلی کوم.
مننه.
خو تر دې لمخه چې تاسو ته راسو، د ځینو هغو افغانانو چې په لاهور کې میشتي د ممکنه حکومتي فیصلې په اړه غبرګون سدي د دوی اندیښنې دي. له دوی سره زموږ خبريال طاهر جمیل خبرې کړي. راځي اول باغو ته غوښتو بیا براسو.
موږ په داسې پاکستان دی، موږ افغانستان بالکل لیدلې نه دي. کولمبې موږ ته مسله دا ده چې موږ افغانستان ته لاړ شو هلته د پارسي او موږ سره دونه شی نهشته چې مثال خبره هلته څه ځای پې جوړ کړو. موږ د کم ځای یو، د کم ځای نه یو. موږ پلار به نیکه به ویل موږ د کندوز یو، د بل ځای یو، د بل ځای یو که نه. خو موږ نه کندوز لیدلی، موږ د افغانستان خاورې لیدلې. همدغه پاکستان کې غټ شوي، پیدا شوي، سبق مو دلته ویلې، کاروبار مو دغه ځای کې کړی، همدغه ځای کې غټ شوي یو، ودونو مو دلته کړی وي. نو زموږ هیڅ رابطه نشته افغانستان خوا دی خوا سره.
حکومت دغه غواړي چې موږ نه باسي او موږ دغه بچیانو ټول پیدا وس دلته سوی ده. موږ ډېر غریبانه، موږ بې وسي، موږ دلته ګزاره نه کېږي. افغانستان کې به موږ څه خورو؟ موږ ته ماتي وکړي چې موږ نه باسي دغه ملک نه.
من زره خو پیلا دا د حکومت ته موږ دا درخواست ده چې موږ خو وسم نه لرو. څلوېښت دوه کلونه موږ دلته پراته یو. موږ سره دغه مرغه نهسته چې موږ وطن ته لاړ شو. د وطن کې واړه واړه بچیان هم دي، ګزاره هم نه کېږي غلطه. او دغه خبره ده چې موږ دا درخواست ورته لرو. مثال د خبرې والا که موږ د پېښور پورې هم پیسې لرو او دغه بچیان چې دلته کبال مبال راغونډي دغه دغه بچیان دي. ماښام ته دغه دا ګوره داسې دي، دغه بچیان هم دي، بیماران را کې دي. روره ګوره موږ دا درخواست چې موږ دلته پرېږدي. حکومت کې دمن گزاره نسته دروره کوله. هر څه قیامت دې موږ وسپانه موږ کریم نه لرو. وروره کوله وسم برابر نه ده. او موږ دا حکومت دا درخواست چې موږ نه تنګي چې گزاره کې موږ خپل تل دا به موږ ډیر غټ خوشاله دي. دا دومره دي کې مسره کې دا موږ ته وسم ته خوشاله دي، بیا هم ته خوشاله دي. د سینې کې شي دا به دې موږ څه کله ير نه کوو. موږ سره دا گزاره کې شي که موږ وباسله ډیر بل وخت یې سره مخ کیږو.
دا خو هغه افغانان دي زرد شمسې به او رفت الله ورغزي سپ چې دوی ویریدل دي چې ممکنه تور دوی دی واده وزي. خو یو بل موضوع چې اکثره خلک پکې ډیر کنفیوز وي او سرپوی جن هغه دي چې په پاکستان کې په څو حیثیتونو کې دغه افغانان وسی. ځان چې اول په دې باندې ځان پوی کو او بیا به زه تاسو دواړو تراسم او د دې لپاره به ځان پوی کو د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان ویاند که سره پریدای چې په پاکستان کې د سازمان ویان دی. هغه راته تشریح کوي چې په کم کم حیثیت کې افغانان په پاکستان کې اوسېږي. هغه به واورو بیا تاسو ته راسو.
په پاکستان کې مختلف قسم قانوني حیثیت لرونکي افغانان شون کوي. پہلا کیټګری والا هغه خلک دي چې سره چې پی او آر کارډ یعنی پروف آف رجسٹریشن کارډ دي، او دغه کارډونه دي ته حکومت د یونیسیار په مرستې سره په 2008 مهم کې ورور کړیو، او دا خلک اوس په پاکستان کې ژوند کوي او د دې تعداد 14 لکه دی. د دې نه علاوه بیا هغه خلک چې چا په دې رجسٹریشن عمل کې حصه نه واغستي او هغه غیر رجسٹرډ وو، نو هغه حکومت په 2008 کې حکومت د آی او ایم په مرستې سره دا خلک رجسٹر کړ، او تقریبا 3,40,000 خلکو ته افغان سټیزن کارډز یعنی اے سی سی کارډونه ولا ورکړ. نو دا هم د ملک په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. درېمه کیټګري هغه خلک دي چې چا په دې دواړو رجسٹریشن عملونو کې حصه نه واغستي، نو دغه حکومت په هغه ټایم کې به وایي چې 3,50,000 خلک دغه په پاکستان کې اوس هم ژوند کوي. بیا څلورمه کیټګري والا خلک هغه چې کوم د 2021 نه پس د افغانستان نه دلته پاکستان ته او ایران ته او نور هیوادونو ته لاړ، نو تقریبا د حکومت د شمیرې په مطابق 1,00,000 خلک پاکستان ته راغلي وو چې په هغه کې 1,00,000 خلک هغه مختلف هیوادونو ته لاړ، او 6,00,000 خلک اوس هم په پاکستان کې دي چې په دې کې 4,50,000 خلک داسې دي چې هغه دلته موږ ته اپروچ کړی دی او موږ سره سکرین شوي او ریکارډ شوي دلته کې. نو دغه خلک په پاکستان کې اوس هم ژوند کوي. تیر کال په سپتمبر کې حکومت چې کوم پلان مخې ته راوړلو، نو په هغه پلان چې کوم پیرنی فیز و په هغه کې تقریبا څه د حکومت چې کوم ټارګیټ و دا و چې ان ډاکومنټډ خلک په پاکستان کې یا غیر رجسٹرډ خلک په پاکستان کې چې څومره دي، نو هغه به موږ واپس خپل هیوادونو ته لیږو. نو تقریبا 15,23,000 خلک هغه افغانستان ته بیرته واپس لاړ. په دې کې 6.9% هغه غیر رجسٹرډ خلک وو، او 2% پکې پی او آر کارډ لرونکي وو، او 2% پکې د افغان سټیزن کارډ لرونکي خلک وو. نو دا چې کوم پلان و دا اوس پورې دغه پلان روان و، خو اوس په دې کې لږ راغلی او کمی راغلی و.
دا د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یو اشتهار په پاکستان کې وایند کې سره فریدی زرده شمس په اول به تاسو ته راسم او سوالم دغه دی، د افغانانو خبرګون مولید او د کیسره فریدی ټول رات تشریح ک تصویر توري واده پور راغی. تاسو خپل هم په پاکستان کې ډیپلوماټ پاته سوی یاست، د افغانستان استازیتوب هم کولی او په دې چارو کې دخیل پاته سوی یاست. سوال دا دی چې کلم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات خراب سي، د دې زور مشکل نه کله وینو چې پر افغان کډوالو باندې خوځي، یا د تجارت کوم دی دوارخزه، یا خصوصا د افغان ترانزیت ټریډ دی، د دې وجه څه د کل ستاسو په دې ټولو چارو کې خبري اترې بم کولې له چارواکو سره، وجه څه د تزور او پوغو خلکو خوځي چې هغه په دې تعلقات خرابول کې دوی لسره رول نسته؟
مننه کاکا صاحب، بالکل دا د خوشینه زده د تاسف زده چې هم تجارت او هم دغه ولسی اړیکی دغه د سیاسي ابزار په توګه کارول کیږي، او دا اوسنۍ خبرنه ده پرلپسې ډیرو کلونو دغه ستګلار روانه ده، او دا په ګټه نه ده. د دې تاوان پاکستان ته رسیدلې ده، او متاسفانه افغانستان یا ولس هم دې نه زیات متضرر شوی دی. کدی چېرته ګټه کولې دغه ستګلارې، نو د دې به مثبت نتیجې راغلې وي. نو دا غي نتیجې د دې چې د ولسونو اقتصاد خراب شوی، تجارت خراب شوی دی، او هغه بالاخره د پاکستان اقتصاد مو سره خراب شوی. افغانستان خو زه په جګړه کې دومره وخت اوس خو چې ګورو پاکستان هم په جګړه کې دی. د ولسونو اړیکې بیا د حکومتونو په اړیکې باندې هم تاثیر کړی دی، هغه هم خرابې کړې دي. نو بدبختی دلته دا ده چې پاکستان دغه د ګاونډیانو سره به خصوصا د افغانستان سره اړیکې د دې ټولې امنیتي محور دي، او دا خپل جیو سټراتیژیک او د سکیورټی زاویې نه دي ته ګوري. د ولسی اړیکو ته احترام نه لري، د ولس اقتصاد ته، تجارت ته، هوساینې ته، کاغه د کرخو دواړو غواړو ته دي. یعنی ځکه دا نه دی چې یوازې د افغانستان خواته د خلکو اقتصاد هغه سره متضرر کیږي. د پښتونخوا اقتصاد د افغانستان سره تړلې دی، د جنوبي پښتونخوا د کوټې د چمن د دې اقتصاد د افغانستان سره تړلې دی، او موږ هلته هغه وخت چې ما ماموریت کوو ډیرو تھنک ټینکونو البته د فاټا په برخه کې چې هغه به دغه ارقام ورکول شي، یعنی په 2010 کې یو فګر دوی ورکو چې د 2,50,000 پورې الته چې کوم فیملیز دی، هاوس هولډ دی، یوازې په تورخم باندې چې دوی د لاره بنده کړی دی، دغه اقتصاد او دغه هغه روزګار سره خراب شوی. نو دغه د پاکستان متاسفانه دغه ټول اړیکی سیاسي کوي، او چې سیاسي کې د امنیتي محور کې دغه نتیجه به موږ غوښتي.
مننه زرد شمس مخل تاسو په یو دغه خبرو کې رفت الله رگزی سے زرد شمس خبره کوي چې پاکستان د افغانستان کا افغانان په پاکستان کې اوسي ک د افغانستان سره خپل د یو ریاست په توګه باندې چلن کوي نو امنیتی محور وي یعنی ټوله خبره د سکیورټی له پرسپکټیو دی ته ګوري ستاسو په خیال باندې لکه دا د پاکستان د حکومت یعنی مجبوری ده کنه دا په پالیسی کې چرته تاسو ته نیمګړتیا ښکاری
مننه کاکړ صاحب ګوره دا د پالیسی خو چې دې تر اوسه پرې مونږ هم په دې پوه نه شو چې دا تیر لکه دا 15 کال یا 40 کال چې کومه پالیسی پاتې شوې ده نو هغه کې چې مونږ وګورو نو مونږ څه ګټه وکړي لکه اوس دا وګوره تقریبا پاکستان چې دې مکمل د جنگ په حالت کې دی لکه اوس هم چې دې تاسو سره چې ما خبرې کوم دا یو ایو برید اطلاع راغلا او ډیر حساس ځکه وشول کا حساس کسان پکې دی هغه وو جل شو چې څومره معاملات دي هغه ټول سکیورټی محور کې ګور او دا هغه چې دې موږ تاسو ګټه ملو نه شوې په دې چې د افغانستان وګړه کنه لکه دا چې اوس مت ذکر څنګه وکړو دا اوس خو بالکل هغه حالات ډیر اکستریم لیول ته تللی دي نو دا چې کلم مطلب لکه د سي حالات راشي چې موږ په افغانستان باندې څه دباو چول غواړو هغه مطلب دی چې لکه خپل ټرمز باندې چې دی هغه ته مجبورول غواړو نو بیا مونږ انده غشان چې دی یاد کډوالو د لارې نه چې دی سختیانی شروع کو یا مونږ د تجارت لارې نه چې دی سختیانی شروع کو دا کم او د کی بدقسمتي او دا چې دا دومره وخت مطلب دا پاکستانی قوم داخل کو چې کم قربانې نه ورکې دا تقریبا سلويخت کال نه دا کډوال چې دی دلته افغانان چې دی پاکستان کې پاتې کیږي مونږ چې څومره مطلب لکه دو سره مرسته کړی وای دو ته چې شروع کې هغه ولنی مطلب دو دیایو خبره به کوم لسیزو کې چې خلکو کم مرستې کړي وي کم مطلب دی چې یو خط تعلق جوړ شي هغه اوس مطلب دی ټول چې دی د سوي چې ابو یوړو مطلب لکه دا اوس چې مونږ کم قسم کارونه کو کم ګامونه اخلو نو دا هغه چې دی اوس الټا اثر مطلب پیدا شوی دی نو اوس مطلب دی لکه دسي حالات دی چې اوس افغانستان کې ته چې چاته مطلب دی پاکستان نو مخ نو بس الله د معافیت وکړي مطلب لکه بس خو نظر باندې تاسوک نه ګوري نو دا ټول چې دي مطلب دي کله کډیر چې دي هغه حکومتونو او د مطلب ریاستي کمې پالیسی دي ته دا ټول مطلب غلطي نه دي
ها مننه رفعت الله ورغزي سه بیا مرزم تاسو ته زرد شمس تاسو دواړو خبره وکړه او تقریبا یو خبر مو کچ کلم د کابل او اسلام آباد تعلقات خراب سي نو بیا دا کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسي او یا دغه د سرحد تجارت څخه د ایجاد اوزار په توګه یو د عالی په توګه باندې د پاکستان حکومت پر کابل د فشار اچولو د پاره چوي کثم حکومت له دې سره اتفاق نه کوي هغه خپلې وجه شایي امنیت شایي نوري کیسې شایي حسن امنیت دی خو سوال دا دی تاسو چې کله خبرې اترې یا دغه سر کول آیا دغه عالی چې د پر کابل باندې استعمالوي تاسو په وخت کې د به کار وکړي یعنی خپل د کابل حکومت څومره به فشار محسوسي دا کداغه سی اقدام کیږي
چې فشار راځي اوس که طالبان دا غن انکار هم کوي ځکه چې افغانان دي د یو افغانستان واکمن دي نو پاکستان ته یو پیغام ورکړي چې یعنی دا وسایل ما سره شته دي که څه هم دا خبره ده دوی باید په یو منظم پلان د لارې افغانستان ته ستانه شي دا به دایمي دلته نه وي خو خبره ده چې په دغه سي حالاتو کې چې په ډېر سخت فشار پیرا اوسل شي او موږ تاسو کتل چې کوم گزارشونه رپورټونه راغله د ډیرو بیزتیو شواړې په سخت حالاتو کې په سخت ژمي کې دی ویستل شو نو دې کتابا یو خو پیغامو طالبانو حکومت ته چې اړیکې خراب دي او د غزما یو وسیله ده دستا په زړه ذکرو ما
اسي ز منس کې مداخله کوم زده شمس پتا سو واسه چې فشار خورا سي یو ور ور لمه خدا تجربه مخ کې مشوي دي تاسو په وخت کې چې بکله دا تجربه وسوه په 2014 ولسم کې مو بیا چې اشرف غنی صاحب ورڅاغه وخت ولسم شر واغه ویلو چې ګل وطن خپل وطن داسي ناره مور کړي وا نو آیا تاسو به هغه خبرو ته غاړه ژدل چې کوم خبري په اساس باندې به یعنی تاسو په فشار پالیسی کې به تاسو بدلون یا هغه وخت لیدل یا اوس د طالبانو باندې د تیر وار تجربه وسوله پرک راغلی دی بیا
ګوره داسې ده یو د پاکستان نقطه نظر دی پاکستان خو د خپل ګټو د لپاره فکر کوي چې دا فشار به یو سیاسي پیغام عمر کوم چې هغه د طالبان نه کوم نور غوښتنې لري یوازې د مهاجرینو خو یو وسیله شو کنه دا خو یو ټول شته دی کاري اصل کې خو نور خبرې لري چې هغه د لپاره آماده کی هغه د لپاره خو طالبان نه آماده کی هغه خو مونږ ګورو او تیر حکومت نه هم دوی اضافي داسې فشار به پی اچو مونږ ته ګټه هغه وخت دا رسول شي افغانستان کې به آمادګي نیول کېدل چې دغه کډوالو ته یو سزای برابر شي، د کور بندوبست ته وشي، یا په نړیوالو غږ وشي چې دوی سره مرستې وشي. مگر پاکستان هغه ګټه هیڅکله ترلاسه کړې نه دي، تیر ظلم نه دي کړې. خو
د هدف د پاره به تاسو د پاره ستنول فشار به در باندې اچوي، نو هغه وخت کې به په حکومت باندې فشار راغی، نو حکومت چې کوم پاکستان غوښتل هغه سی به بیا وسو د دې فشار په نتیجه کې.
نه سوال نه پیدا کی، خو نه کیدو هغه خو په دې ممکن نه و چې لکه د پاکستان غوښتنې لکه اوس چې مونږ ګورو کده طالبان نه د ٹی ٹی پی او د دې پاړه دي، هغه هم طالبان په خپل شرایط لري او خپل امکاناتو ته بګوري. د تیر حکومت نه خو د دوی ډېرې غیر عملی غوښتنې وي. د مثال په توګه تاسو د هند سره اړیکې پرې کوي، هند ولې په افغانستان کې حضور لري؟ الفاظ دا نه و، هدف هم دا و. دوی به داسې ښودله چې افغانستان کې هند ډېر زیات حضور لري، هندوستان نو دا زما ته یو خطر دی او یا تھریټ دی. نو بهرحال دا داسې غوښتنې وي چې غیر عملی، غیر منطقي، او هغه ته دوی په میټینګ کې نه ویلې، په مجلس کې نه ویلې، خو هدف یې هم دا و، ځکه هغه فشارونه غیر عملي و.
مننه رفعت ورکزی صاحب. آیا دغه افغانان چې په پاکستان کې میشت دي او تاسو هم په پېښور کې یې او ټول ژوند مالته تیر کړی دی، انګو کې تیر کړی دی، رالوی سوی یې او بیا ورسره خبریالي کوي، خپل په پاکستان کې په داخل کې چې کله دغه د افغانانو د یستلو خبره کېږي محکم سوی دی، خپل ځایي خلک په خوشاله وي، هغه راحت سره احساس سوی تیاره دا ش فیصله وسو کنه خلکو د پاره څه فرق نسته، بلکې ځینې ځینې کې خفګان وي؟
نو دا ګوره د دې چې مکسډ ریاکشن دی کنه، لکه د سیزن نشم ویلای چې لکه یاد نو ټول مخالف ته دي او نو ټول چې دي مطلب لکه دغه دی بهر کې دي کنه. نو دا شان چې دی لکه مکسډ ریاکشن دی، مطلب ډیر خلک چې دي اندغه خبره کوي چې یا افغانانو چې تیر تقریبا سلويخت کال نه پاکستان کې دي، نو باید اوس دو تا لکه کله خو بزی کنه څنګه چې شمسې مو وای چې لکه روغ دایمي خودل تنه شي پاتې کېده، نو باید دوم اوس په کار دی چې لکه د پاکستان دو د خپل مقصد لپاره استعمالې، نو اوس لکه دا وخت چې دو بد دینه وځي د دې اثر نه، او اوس مطلب خپل چې دا یو فیصله وکي اخر خو بزی کنه. نو ټیک دی، چلته افغانستان کې حالات ټیک نه دي، الته چې دی الته خو تیر مطلب دا جنگونه دي کلن نه دي ټیک شوی، خوب دا د اشرف غنی دور کې ډیر خلک واپس تدی وو د سین نو مطلب دی چې بیا لکه دا چې دا راغلو د حالات خراب شو، بیا دا مطلب واپس راغلو، اوس چې بیا طالبانو دور راغلو نو بیا تقریبا دا وته لکه تاسو چې ذکر وکړو بیا راغلو، نو اوس تقریبا سخو کم خو شا مطلب لکه پاکستان کې څلور میلیون چې دی افغانان دي، نو دا چې دی لکه مطلب کله خو بن ځکه نه، نو باید اوس خپل افغانان هم په دې خبره باندې سوچو کی
مشکل بلم دی. تاسو چیرې افغانانو خبرې اوریدلې په لاهور کې؟ هغه کې بلکې ډیر وو تیر وارځن چې تلل مشالې ډوم خبرې ټول میډیا او سر خبرې کولې، هغه دا و چې هغه سر افغانستان ته تللی نه دی، دا خلک دا دلته پیدا شوي دي، د دوی لهجه هم هغه ده، د دوی خبرې هم هغه دي، د دوی د خوړو ذایقه هم هغه ده، دوی هغه کوڅې هم هغه پیژني، سکولونه هم هغه پیژني، په هغه لهجو خبرې کوي. یو بیکګراوند چې دی هغه د افغانانو دی، افغانان دی، نو دغه سي دا ډېر لوی تعداد کې دی، دا خلک له دې سره کم چلن پکار دی.
دا خو ګوره د سې دي چې دا اوس کله مطلب دا نومبر کې پہله چې دا کم ان ډاکومېنټډ کسان واپس تک باندې شروع شو کنه، مزف په لته خو هم دا یا دوزل تل ما خپل هم دا مطلب رپورټینګ د پاره، نو هغه ټیم چې دی ما ډېر خلک چې دی وکتل چې اب هغه په دغه خلکو کې ډېر چې دی پنجاب نه خلک ډېر تلو، نو ډیر کسان مې وکړو چې بالکل لکه پنجابي ویلا پښتو ورتل نه ورلا پلار لبي ورتل، خو ما الکان چې غولو پښتو نور لکه بس روان وو چې دوی را اخر مطلب کله خو بنزو. نو دا دا ګوره د کی بیا یو بل خبره اندې چې کم مطلب لکه نړیوال نېشنلټی کم دغه دي کنه رولز ریګولیشن دي هغه مطابق چې کم کم ماشومان چې کم ځکه مطلب پیدا شي کنه، نو هغه ته باید چې دی هغه نېشنلټی ورکړي شي چې کم افغانان دلته پیدا شوي دي او چې کم مطلب لکه خپل یو وخت تیر کړی دی چې هغه مطلب لکه قانوني یو حق لري د نېشنلټی، نو هغه ته خو ما په خیال باندې چې د نېشنلټی ورکی پاکستان خو دلته پاکستان چې دی هغه د نېشنلټی چې دی هغه رولز ان ډیر زیات چې دی مطلب دا لکه هغه دی ډیر مشکل رولز دی لکه ډیر هغه شی دا هغه چې دی کنونشن دی چې هغه د یو ان کنونشن پاکستان نه دی ساين کړی، نو ځکه هغه نېشنلټی مطلب دول نه شي ورکی قانونن ما په خیال باندې چې هغه خلکو ته نېشنلټی ورکی.
مننه رفعت الله ورکزی صاحب او زرده شمس صاحب، زه تاسو ته راځم او دلته به د ملګرو ملتونو د رضوا خو د ملګرو ملتونو د کډوالو چکم سازمان دی یونیسیار په پاکستان کې د کډوالو چاري ترلته روي او دوی په خو هم او دا ځل هم افغانانو په زور پر استلو اندیشنه شولې د دې سازمان په پا پاکستان کې څه مویان دی کیسره پر دې مشال ریډیو ته په راستولي ویډیو په خبرګون کې صدا چول دا بوور بیا تاسو ته راسو
تیر روزونه په میډیا کې صدا سي ريپورت سره روان دي چې تیر کال حکومت کوم پلان د غیر ريجستره افغانانو حوالی سره امپلیمنت کړی او دا غي دویم فیز په سر پیل کیږي او څومره هم افغان سټیزن کارډ هولډرز یا ای سی سی کارډونه لرونکو چې کوم خلک دي په پاکستان کې نو ته به دا ویلی شي تاسو افغانستان ته واپس لاړ شي نو دلته کې زموږ چې کوم موقف ته اړه دي چې په دغه افغان سټیزن کارډ چا سره چې دي ای سی سی کارډونه لرونکو کی پدې کې داسې خلک شته چې هغه بیرته افغانستان ته واپس نشي تللی ځکه چې په افغانستان کې هلته کې چې کوم هیومانیټیرین چیلنجز دي یا هیومن رائټ چیلنجز دي د زنانو د ماشومانو د سکول چې کوم مسلې دي یا نور داسې د کار والی سره نو پدې کې داسې خلک پوهیږي چې هغه نشي کوي چې هغه واپس هلته افغانستان ته لاړ شي او دې والی سره چې کله 2021 نه پس چې کله په افغانستان کې کوم بدلون راغون دا غي نه پس یو یونیسیار زمونږ گلوبل ایڈوائزریز جاری کړي چې موږ ټول هیوادونو ته دا خواست کړو چې څومره هم افغانان د افغانستان په باروسي کې نو باید چې هغه خپل وطن ته هیواد ته په زور باندې وانستول شي ځکه او کدا وی هر یو سټیټس یې که په هر سټیټس یې که ان ډاکومنټډ یې که هر څوک یې نو دا موږ خواست کړو ټول هیوادونو ته نو موږ د پاکستان دا خواست کړو چې هغه د تیرو سرویختو کارونه چې د افغانانو کوم میلمستیا کړې وه دا وایي چې دا مېلمستیا دې جاری وساتي د هر یو ریاست یو ساورن پرورګیټیو چې خپل لاز امپلیمنت کی یا خپل امیګریشن ریګولیټ کی خو کوم صورتحال چې په افغانستان کې نو هغه ډېر چیلنجینګ دی انسرټن دی نو دا خلک نشي کوي چې هغه واپس لاړ شي ظاهر دی په دې کې خلک په دې کې داسې خلک شته چې هغه په رضاکارانه تور باندې خپل هیواد ته واپس تلی شي تل غواړي نو هغه تلی شي خو په زور باندې لیکل دا به مناسب نه نو موږ یونیسیار موږ حکومت دا خواست کوو چې د دې خلکو لپاره هم داسې یو میکانیزم نه مخې ته راوړل شي چې دا خلک دلته موږ سکرین کو او دې کې موږ وګورو چې دې خلکو کې چې آیا دې ته څه چیلنج شته افغانستان کې که نشته دي ورته نو دې باندې سره موږ یونیسیار د حکومت مرستې ته تیار یو که هغه ټیکنیکل سپورټ وي که هغه فاینانشیل سپورټ وي او دې ته موږ تیار یو
د شمسب تاسو کیسره پر دای چې د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان یو سیار په پاکستان کې وایي د هغه خبري واورېدلې او تاسو هم تقریبا رفعت الله ورغزی صاحب هم دغه یو خبر وکاو اکثر افغانان هم خپل د خبره کوي چې د افغانستان په داخل کې حالات د دې جوګر نه دي سمول تلارڅ آیا دا خبره پرشته هم داسې ده چې بالکل حالات د دې جوګر نه دي ځکه چې کدا چې نه دي نو هغه افغانان چوار لمخه په افغانستان کې په دومره لوی تعداد کې اوسي چې هغه د پاکستان هم زیات دي نو هغه بیا څنګه ژوند کوي کنه دا هسي یو پلمه ده یعنی د خلکو د نه تک پلمه ده کنه پرشته هم د دوی د پاره دا امکان نه لري چې لارځي
دا زده چې په دغه کډوالو کې ممکن یو فیصدی یو څو سلنه داسې کسان وي چې هغه په افغانستان کې لازم امکانات ولري خپل کورونه ولري هلته اقتصادي چارې ولري او یا هغه سیز نه غونډي وي چې تګ را تک هم کوي کنه خو غټ تعداد چې دی د هغوی داسې دي لکه مخکې چې ویل شو چې دوی همدلته پیدا شوي دي د دوی ژوند دلته دی کاروبارونه یې دلته دي دوی افغانستان سره اړیکې هغسې نه دي ساتلي لکه یو تعداد خلکو چې ساتلي دي دوی ته به لږه مشکله وي بل دا دی چې د کډوالو په دومره غټ تعداد کې چې خبره د میلیونونو وي د لکونو وي دا په دنیا کې اصول دا دي چې لکه اوس خو پاکستان په دې کې یوه پارټي ده افغانستان یو طرف دی یونیسیار دی آی او ایم دی ځکه دې کې د ډاکومنټډ او غیر ډاکومنټډ او مختلف کټګوري دي نو داسې نه دي چې ټول په ریفیوجیز دي یو د یونیسیار پورې تړلي دي دته نړیوال سازمانونه نړیوال ارګنایزیشنز هم مرستو ته آماده کیږي د ورلد بینک پورې ته راځي په خایم دي کې مرستې کړې دي پاکستان ته پکار ده چې دوی دا سیاسي مسایل امنیتي مسایل دي دا یو غاړې ته کی دي د افغانستان سره د اوسنی واکمنو سره دی یو جدي بحث سره یو سیریس بحث دی سره شروع کی یو تقسیم اوقات یو ټایم ټیبل دی جوړ کی کاغه یو کلنی ک دو کلنی ک درې کلنی دا کډوال په یو شپه او په یو ورځ کې نه دی راغلی په یو میاشت کې نه دی راغلی دا د سلويخ 500 کالو کډوال دی نو دې ته په ډیر حوصله مندانه توګه باندې همدغه یو تقسیم اوقات جوړیږي واقع بینانه توګه باندې د پاکستان په خورو او روسیمو کې دی پراته دی په یو منطقه کې نه دی په ټول صوبو کې پراته دی نو داس یو عملی پلان دیو ته جوړ کی زکه چې د دوی په یو ورتګ مشکل دی. افغانستان جګړه نامنی کسه هم امنیت راغلی دی، اقتصادی مسائل او دا شته دی، هلته داسې امکانات نشته. یعنی پاکستان هم مشکلات لري، دا نو وایو چې پاکستان کې ډېر زیات امکانات دي، خو دوی څه ناست اوس دلته ژوند جوړ شوی دی. نو بهرحال داسې یو جدي بحث ته ضرورت دی چې دوی سره کینی، یو منطقي پلان جوړ کړي، او هغه داسې یو پلان وي چې نه سیاسي یا داسې دغه ولري اغیز ولري په خلکو باندې، یا بېزتي رامنځته شي چې پولیس ته کوتک په لاس ورکړي. لکه دا اوس چې کوم دوی د ای سی سي نوم اخیستی دی، دا په دې معنا چې هغوی به اوس پاسپورټ ته هم نه ګوري، پی او آر کارت ته به هم نه ګوري. پولیسو امنیتی ادارو ته صرف بیا یو بهانه پکار ده، دا چې د ای سی سي نوم واخیست خو بیا کارت ته نه ګوري، بس چې د افغان نوم والی د مهاجر نوم والی هغې بېزتي کوي. نو دا یو منظم پلان دی جوړ کړي، او منطقي لار دی جوړه کړي چې کال کې کیږي، دوه کالو کې کیږي، مګر چې افغانستان هم ومني او یونیچ سیار او آی او ایم او دغه مربوطه ادارې هم ومني.
مننه زرده شمسی با رفت الله ورکزی سی بیو بل خبر خپل پاکستان کې کوم خلک دي، خصوصا په بهرال پنجاب کې ډېر افغانان دي، په بلوچستان کې دي، په سند کې دي، په خیبر پښتونخوا کې په دې کې بیا زیات تعداد وي خپل. یعنی دوی لاړو یا لاړ شي دلته چې له خلکو سره کم اقتصادي یو تعلق دی، یا دلته دوی یو پرا کلچر بدل کړی دی، شان بدل کړی دی، پرا غو تاسو کله اثر لیدلی دی چې د افغانانو له تک سره بیا دلته یو څه کمبوت، یو څه نیمګړتیا، یا څه اثر لیدل شوی؟
وګوره د سړي چې دلته خو پاکستان کې چې ډېر وخت نه د افغانان ژوند کې، دلته چې ډېر افغانان چې لکه بزنس سره مطلب لږ دي کنه، تعلق دی خپل تجارت کوي، او دلته خو غټ غټ بزنس مینان دي، خاص کر په پېښور کې او په اسلام آباد کې. هغه مطلب دی چې لکه هغه یو لحاظ سره زموږ چې کوم اقتصاد دی هغه کې د هغوی خپل برخه دی. لکه دا چې دی نو که داسې حالات جوړېږي چې اوس مطلب اچانک دا ټول افغانان چې دي دا مطلب لکه دا چې کوم ډېر ښه بزنس لري یا دلته ښه کاروبارونه دي، که دا زمونږ د اکانومي نه بالکل دا پیسې وباسي، نو زمونږ خو آلریډي دا اقتصاد چې دی لکه ډېر په دې وخت کې ډېر خراب روان دی. نو د دې به مطلب دی چې خامخا یو اثر وي دلته، لکه دې سران چې دی اثر کېدلی شي. او نور دا چې ډېر وخت نه افغانان تقریبا دا تیر څلوېښتو کالو نه مطلب پاتې کېږي، ډېر هغه زمونږ چې دی یو ډېر لکه ډېرې اړیکې جوړې شوې دي خپله کې کنه، لکه ډېر سیزونه داسې وو چې هغه افغانان راغلو مونږ ته زده کړو، مطلب دا دلته دو چې کوم خوراکونه وو، دا دې هوټلې وې، د دو چې کوم رهن سهن وو، ډېر سیزونه هغه مطلب دلته لکه دا پاکستانیانو زده کړو، خاص کر پښتانه چې وو دا روټې چې دی اوس هم مطلب دلته د افغانانو خپل مطلب لکه هغه روټې چې دی ډېر ښایسته طریقې کې دو چې دی پخې، هغه اوس ټول پېښور کې تقریبا مغه د افغانانو سټایل هغه تک طرز والا دا به مطلب روټې دی. نو دا سیزونه دا لږ زګ مطلب دی چې دا اثر خوب وي، او ما په خیال باندې چې دی اوس لکه دا او دې خبرې ضرورت دی چې دا څنګه شمسې بوم وي چې دا یو مربوط طریقې سره د دوه پسې چې دی لکه دی کې دوړه ملکونو چې دی دا حکومتونو او چې کوم نړیوالې ادارې دي لکه یونیسیار دی یا نور آی یو ایم دی، دا د باید خپل کینی او دا چې دی دی ته واقعي چې دی مطلب یو مربوط نظام جوړ کی چې دا مطلب لکه اوس بیا چې داسې وخت راځي چې مطلب دلته ولسونو منځ کې ډېر اوس دا تو تر پاله راغلی دی چې نور حالات خرابېږي، غوښنه خدای چې مطلب دا چې دی او طریقه جوړه شي او دا ټول په بایزت طریقې سره خپل ملک ته لاړ شي.
مننه رفت الله ورکزی صاحب، زه چې غړی ته ګورم وخت پوره سو، بهرحال پوښتنې هم ډېرې دي، ستاسو سره به جوابونه هم وي، خو بهرحال بحث پای ته رسېږي. رفت الله ورکزی صاحب ستاسو او زرده شمس صاحب ستاسو د دواړو ډېره مننه په بحث کې برخه واخیست. مننه. دا د مشال تورن لاندې چې پکې مو د پاکستان حکومت د افغانانو د ایستلو د ممکنه فیصلې په اړه مو له پخوانی ډیپلوماټ زردشت شمس او په پېښور کې خبریال او شنونکي رفت الله ورگزی سره خبرې کولې. بحث پای ته رسېږي، تاسو کولای سئ چې هم دغه بحث په فیسبوک او د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې وګورئ او په ریډیو باندې واورئ. عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ، په مخ هم شه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د مشال ترانه لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه دی او سیاسي اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیت سمزا منگ سا غم نیشتے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
دی میڈیا ہم دوم رازاد دی سمر دا پوچ مشر دی سمر دا پاکستان دلوت مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کڑی وی کلاشن کو زناڑے ساتھ ولی دغا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چکم آمن زمونگاو آقا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پوراز دا مازیگر پچلور دنی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسنی بجے اوریدائی سی.